پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت د جوزجان ولایت د سیمیزو چارواکو دا ادارت کړی چې وایي داعش د غلطۍ او شمېر تنکیو ځوانانو ته د جګړې روزنه ورکوي. د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل سوي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قمندانانو په شمول دیرشو زیات وسلوال وژل سوي او نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونو تفصیل: د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل سوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 2 بجې د کابل ښار 500 فامیلۍ په ساحه کې سوي ده او په وژل سوي کې یو ماشوم، څلور ښځې او 5 نارینه شامل دي. ښاغلی حقیار وایي
د دې تحقیقاتي ابتدایي تر نشان داده شد کې پارسال با
د وی زموږ لمړنۍ څېړنې په شی چې دغه دوه کورنۍ تیر کال په خپل منځ یو شخړه کړی و او د غیر قانوني اسلحه په تور زندانی سوی و چې څه مو د وړاندې بیرته له زندانه په خوشی کېدو سره تیر شپه په دې کورنۍ حمله کړې ده او د وی کورنۍ لاس غړي وژلې دي. په کابل کې تر دې مخکې هم ورته پیښې رامنځته سوې دي. نږدې څو میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان په مرموز ډول ووژل سول. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قمندانانو په شمول له دیرشو زیات وسلوال وژل سوي دي. د دې فرقې ویان غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له 9 نورو وسلوالو سره د پامیر 14 په نوم عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې عملیاتو کې چې د سه‌شنبې د ورځې راهیسې د امام صاحب په ولسوالۍ کې روان دي، 14 نور مخالف وسلوال ټپیان سوي هم دي. نوموړي ویلي چې له وسلوالو څخه د امام صاحب د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې به د عملیات دوام کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرز العمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. د دفاع د وزارت مرستیال او د کابل د ګرنیزون مشر جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتل د قانون په چوکاټ کې راوستې دي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي، بلکې افغان حکومت هم ترې ښه خطره نه لري. د وتر دماله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غله ازادي راډیو اوري. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندیدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د لیدنه د هغو هڅو یو برخه ده چې غوړي په لبنان کې ماتیدونکي واکمن ائتلاف پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او امریکا متحده ایالات لبنان څخه د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. حریری تیره میاشت خپل استعفا اعلان وروسته لبنان یو سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د یو سفر پر مهال ویل چې د ترور کېدو له ویرې استعفا کوي او ایران او حزب الله یې ملاتړ وکړ. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د دسمبر په 15مه نیټه یو ور بیا د عربي هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال راهیسې پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې دغه هیواد ته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته څه نه دي ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یوه حکومتي بیان په خپرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د کوریا په وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندیشنه لري. بل خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې له هم د سولې په اړه هیله لمنځنه دي تللې او د خبرو اترو تمه لا هم موجوده ده. شمالي کوریا او د متحده ایالاتو په دې وروستیو میاشتو کې یو بل ته سختې ننګونه کړې دي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو ورسته له اعتراض تر وتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د دویم ځل لپاره ونیو. د دې سیاسي فعال ملاتړي په یو تنګه کوڅه کې د پولیسو دغه ماموریت مخته ټول سی و چیرې چې ساکاشویلی له نیول کېدو وروسته پکې په توقیف کې و. دا ځای د اوکراین پارلمان ودانۍ څخه ډیره فاصله نه لري. په داسې حال کې چې په ګڼ شمېر د بلوازت پولیس په سیمه کې د اعتراض کوونکو د کابو کولو لپاره ولاړ وو، د ساکاشویلی ملاتړو د حکومتي ځواکونو د کار خلاف نارې وهله. د ساکاشویلی نږدې ګرجستان متحد ډیوید ساکوریل دیش د کیف له اوسیدونکو وغوښتل چې د ساکاشویلی پر بیانیول کېدو د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووځي. نوموړی په دې اړه پړه د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو واچوله او هغه یې دیکتاتور وباله. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. کته هم چې د جوجان ولایت سیمې چارواکي وي په دې ولایت کې داعش وسلوالو تر اوسه نه ورکوي، خو دفاع وزارت دا اداره دوي.
دې موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي.
بلور ته بیا په روزګان کې چارواکي وایي چې دغلته یو شمېر وسلوال له خپلو کورنیو سره راغلي دي او طالبان له کمزورېدو وروسته له بهرنیو وسلوالو ګټه اخلي.
تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دي چې دا داعش، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي. په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. کته هم چې د جوزجان ولایت سیمه ایز مقامات په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو پر خبره کوي او ادعا کوي چې داعش دغلت یو شمیر تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره ردوي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیری وایي داعش دله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کوي، خو پر وړاندې د افغان پوځیانو عملیات هم روان دي. دا موضوع زموږ همکار واصل وسال څارلې ده او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده، په دې اړه در سره ورو نور معلومات شریکوي.
بلې ډېره زیاته مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه نه ردوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي دا خبره دوی ردوي او نه یې مني. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي او دغه وسلوالې ډلې هلته تلفات هم اوښتي دي.
دې موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. موږ د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات موږ په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته موږ دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو خبره کوي او وایي چې دغه ډله په سیمه کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته روزنه هم ورکوي. نو دوی په خبره د داعش وسلوالو په ډله کې یو شمېر بهرنیان هم لیدل کېږي. دغه ولایت د پوهنې رئیس وایي داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. دوی وایي اوسمهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې سپیو لسوالیو کې نږدې 15 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د غوښونو له کبله ښوونځیو ته نه ځي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 46 ښوونځي تړلي چې 22 په درزاب او 22 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایو ته لراتک سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه لګولي دي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله د 2 کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري. دوی له دې امله هم اندېښنه ښیي چې خلک هلته لومړنیو هغه اړتیاوو ته چې دوی ضرورت لري، روغتیایي برخه کې، د زده کړو په برخه کې، او ته هغه لارې هم تړل شوي چې دوی وشي کولی خوراکي توکو ته لاسرسی ولري، دوی له دې امله نه ښیي او دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه ولایت ته امنیتي ځواکونه واستول شي تر څو هلته پراخ عملیتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شي څو خلک له دغو ستونزو مراسب خلاص شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې په جوزجان کې د دې ولایت د چارواکو په وړاندې داعش ته تحرکات او دغه راز چې د دوی په خبره داعش د غلطه تنکیو ځوانانو ته پوزي روزنه ورکوي. اما دفاع وزارت وایي چې په جوزجان کې داعش وسلوال فعالیت لري خو د افغان ځواکونو لخوا پر وړاندې عملیات هم دوام لري. په همدې اړه موږ سره د تلیفون له لارې د پوزي چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیل صاحب د کډوخیل صاحب کاغذ موري خبرونه ته بخیر اغلی. زما پښتنه دا ده چې داعش ویل کېدل چې په افغانستان کې داعش بستر نه لري.
سلام درته
دی مو دا غږ ډیر ضعیف راځي. وسم غږ صحیح راځي کډو خیل صاحب؟
او صحیح سره دا و لکه
چې ضعیف ده خو بیا هم درس مخه نه سي. او ستاسو غږ خرازي فقط د افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه چې مخکې ویل کېدل چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، په افغانستان کې هغه رقم چې نورې وسلوالې ډلې یو څه ملاتړ لري شاید دا ډله ونه لري، اما اوس د داعش دا ګواښ زیاتېږي، دې ته څه ډول کتنه کوي تاسو؟ اول خو انډیوال
سلامونه تاسو ته ټول بوریدن کې توایم دومره خدمت کې داسې سوال چې زه کارونه کوم دا وایي چې معقوله ده ولده دښمن کار کوي بل 13 خیر داعش بستر او په سوریا کې دا ماکسو اوس افغانستان بهترین یو څو خلک شي منځ خدای دې لپاره افغانستان کې خبر کوي او دا خارجي دې قوي سپورټ لري نو نسبتا او دا یو خارجي پروسه ده په خامخه به تر اجازه کا چې مهنت به یې روسه بلته او د ایران یو استفاره دا پروګرام روان ده نو افغانستان خامخه به د راتلون کې وړي مراتب کې وړي به دغه خیو پروګرام دلته لري او ډیر قوي عملیات دلته وکي او دوه ملت دا چې مثلا حق دي کې چې د دولت حاکمیت لري او یو مثلا بل الته دا ځوانان اکثر بیکار دي او بل د سیاسي شور نه دی لوړ نه ده کنه دغه مسائل باندې سیاسي مسائل باندې او بل اقتصادي ظروف د خلکو ټول بیکار دي نو ځوانان مجبور دي په شکل لاشکاله جز کې او هغه ته یو څه پیسې ورکړي ځکه د تاریخ خپل فاميلي عاشق کی او دا د دولت وظیفه ده دغه مناطق پر حاکمیت لري په هر طریقه په هر وسیله کې کیږي او بل د خارجانو سره دغه مناطق چې بل د خارجانو موږ د خلکو مخارجانو سره نو خارجانو دغه مناطق لري دغه یو سیاسي دیالوګ لري دغه مسله چې څومره امریکایان کې خوري ضرورت لري او موږ هم ته ضرورت لرو نو هغه مناطق چې بي دلته دلته لري موږ هم خپل مناطق ورته پیش کړو هغه خپل مناطق باید وساتو نو دلته خو اوس افغانستان کې د جګړې میدان څخه له خونه ته وړي چې راځي باندې جګړې روس او د امریکا د جګړې میدان به ګرځي په شوګل دي چې نو د ایران
کډو خل سي تاسو څومره په ډېر په ادا سره وایي چې دا یعنی داعش د چین او د ایران او د دې جګړې ده یعنی په دې اړه اسناد او مدارک شته دي؟
نه اسناد مدارک لیکل نشته خو شواهد دا چې د شاشي وضعیت دغه څه ده چین کای دو کاله بعد درې کاله پورې جهانی ابر قدرت ګرځي امریکا هم د هند سره د مناسبات د افغانستان په لړۍ کې دي نو دلته ایران سره مناسبات دا قرار دی امریکا کنه هلته روس هم ده په دغه شواهد چې مستند اسناد نه خو شواهد دا چې دغه پروژه بل تر اجازه ځکه په سوریه کې ماته وخړه بیره کې ماته وخړه دغه یو خارجي پروژه ده پروژه بل د برازي او روسان اوس ډیر زیات دغه دي پېښلا لیره کې چې مکه ولاغه دا پروژه حتمان خارجي پروژه ده او دا چې متجبي دي چې پروژه ده او دا به مهنت راځي او دا به خامخا تمیني یو ډیر خوي به تمیني دي اوس تاسو به خبرونه کې وایو چې دایز د شوسلي ورکړي دي دایز د شوسلي دي چې افغانستان ورو سره د پاکستان ورو سره نشته دا چې وسته نه یو تر راځي
bale ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه د پوزي چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیلو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له مرزی احمد سید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د تیر کال په پرتله روان کال د ولایت څخه په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شوې دي. د دغه خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه در ویزره ټونه انار بهر ته صادر شوې چې تیر کال دا رقم 2000 ټونو ته رسیده. ښاغلی باقی وایي چې دغه انار د 3 میلیون ډالر په ارزښت هند، پاکستان، دوبۍ او امریکا ته صادر شوې. نوموړی وایي چې سکل انار د کمیت په لحاظ زیات وو، خو د نباتي ناروغۍ له له چاودې د لیبو د سوداګری او صنایع خونې مرسیل وای کې د انارو د ناروغي سونځه هواره شي، نو راتلونکي کال به په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وای چې په دغه ولایت کې د اوبو ډیر لږ کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. عبدالصبور رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کانالونه د سباند شپږتیا میلیون افغانۍ پر ارزښت د هرات په انجیل، گزاري او غوریان ولسوالۍ کې جوړ شوې دي. ښاغلی رحمانی وای چې په دې سره راتلونکي کال د هرات د بزګرانو د کرنې د تولید کچه لوړه او هم به ورسره د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ خځاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځ یو درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع. نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشارونه زیات کړي څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالی محمد سالی دا مسئله تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، پر ایران او سعودي عربستان د فشار زیاتولو غوښتنه د چا لخوا او کومو هیوادونو کړې ده؟
بلې مراد صاحب، د لبنان د ملاتړ نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا او د امریکا متحده ایالات د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل هیوادونه دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو حادثو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکو حکومت ائتلاف پیوړی کول دي. حریری تیر میاشت د خپل استعفا اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ویل چې د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډلې ملامت کړل.
سعد الحریری د حزب د لبنان صدر اعظم دی، خو په لبنان کې حزب الله ډله بیا ډیره قوي ده. د دې ډلې په اړه څه وایي چې دا ډله به د دې ډلې مخه به ونیسي که څنګه؟
بلې، د پخپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دا ډله ملامته کړې ده چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بې طرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یانو سره په جګړه بوخ دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سه‌شنبې پر ورځ یوار بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسی ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریض غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلودم. دا په اصل کې د شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی، سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو دوی اندېښنه لري.
مننه دوستانو، سالی محمد سالی او چې د لبنان او سعودي عربستان او د غراز د ایران د مداخلو او د حزب الله د فعالیتونو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول.
The cat sat on the mat. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان ولایت سیمایس امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ونډلري او د افغان پاوس پر وړاندې جنګیږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ ته له خپلو کورنیو سره راغلي دي چې له ښځو سره هم وسلې دي او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. دغه ځای چارواکي وایي په دې اړه معلومات نه لري چې آیا داعش دي، دا ډله داعش ده او که کوم بله ډله. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت سیمایي امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات سوي او اوس یې بهرني جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غزایي امنیتی چارواکي وایي دغه بهرني ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرني ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د دغه ځایي چارواکو په خبره دغه بهرني جنګیالي شاوخوا شل ورځو مخکې دغلته راغلي او میشت سوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانې بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانو د مونږ د استخباراتي ارګانو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي؟ ولې په خارجي ژبو خبرې کوي؟ په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده او ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زمونږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو، همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیوي ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریا او منځني ختیځ څخه مات سوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیوي سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو او هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم قومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي قیمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته د هوایز بکونو نظامي ځواکونو لخوا تلفات رسېدلي دي.
ښاغلي قیمتي دغه راز د خپلو خبرو په بېله برخه کې دا هم وویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولی دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
حمید مومند د کابل د نن چاپ پر سپانه لستلی دی او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
په کابل کې خبرونکو راسپړو نن تر ډیره د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په اندېښنو او سپارښتنو او همدارس د بیت المقدس د برخلیک په اړه پروسه او پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملي ارمان راسپړو د خپل لومړي مخ په مطلب کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو اندېښنې راخستې دي. راسپړو وړاندې د سیاسي دعوت د مشرانو غونډې ته د استاد سیاف د وینا دا برخه راغسته چې ویلې دي حکومت تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. راسپړو وړاندې لیکي چې استاد سیاف د اندېښنه هم څرګنده کړه که انتخابات پټ پل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو دی باور دی چې هیواد به د یو نوي بحران پر لور ولاړ شي. روسپانه لیکلی دی چې ښاغلی سیاف په خپلو خبرو کې د انتخاباتو بهرنیو سارونکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ملي بهیر کې باید خپل ناپیلتوب وساتي. ویسا روسپانه بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله لیکلی دی چې د بودیجې د نشوالي له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ د کارولو پروګرام ناکامه شوی دی او دا انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي. روسپانه وړاندې په یو جلا مطلب کې د اجرایه ریاست په حواله لیکلی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیکي تذکرو څخه استفاده ناممکنه ده. خو روسپانه د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو په حواله لیکلی دی چې دا کار د حکومت د ژمنو خلاف عمل دی او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه محدوده کړي. روسپانه لیکي چې د مسلې د انتخاباتو په اړه د حکومت او کمیسون د اراده په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي او حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو په اړه خپل جدیت ثابت کړي. د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس روسي سرګندونه بل مهمه مسله ده چې د کابل روسپانو پر پراخ بحثونه کړي دي. هیواد دولتي روسپانه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې له جهادي او سیاسي مشرانو سره د ولسمشر او اجرایه رئیس مشورتي ناسته راخسته چې پکې د روسپانه په وینا جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت له دریزه ملاتړ وکړ. روسپانه لیکي چې په غونډه کې موجودو جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د روسي اقدام په وړاندې د افغان حکومت دریز واضح وباله او ویل چې د حکومت دریز د افغان ولس او د اسلامي نړۍ د لیدلوري ښکارندوی دی. روسپانه وړاندې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو غونډو کې په دې اړه واضح دریځ درلودلی دی. خو روسپانه د افغان ولسمشر په حواله لیکلی دی چې د خلکو ترمنځ بشپړه سیاسي اجماع موجوده ده خو باید له پوره تدبیر څخه کار واخیستلی شي سو د هیواد دښمنان له دې واضح ګټه وانخلي. کابل ټایمز روسپانه بیا په خپل سرلیکنه کې دا اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا یو ارخیزه پریکړه ممکن په منځني ختیځ کې د سولې بهیر زیانمن او د سیمې حالات کړکېچن کړي. روسپانه وړاندې لیکلې دي سره له دې چې افغانستان له امریکا سره نږدې اړیکې لري خو د ټرمپ لخوا د اسرایلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه ممکن د امریکا د مشرتابه په اړه د عامو افغانانو باور له منځه یوسي. روسپانه وړاندې د ټرمپ ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د مسلمانانو د احساساتو په پام کې ساتلو سره د بیت المقدس په اړه په خپله پریکړه له سره نظر وکړي او په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخلي.
انستاګرام غواړي چې ځان لپاره په آنلاین او د غراس په موبایلو کې د استعمال په خاطر ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي. په دې اړه نور له اسمت ساروانو.
انستاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انستاګرام د اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر د ماده اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې اسمویل کیږي. د انستاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومی او حل شي. ویل کیږي چې انستاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انستاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انستاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انستاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ری دوستانو نن له 2 تر 3 بجو پورې د ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې نن پر دوه موضوعاتو بحث کیږي، له دوه نه تر دوه پورې د ژمي په موسم کې له کورنیو بیسه شو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستو په باب خبرې کوو چې د طبي آفتونو له کبله له خطر سره مخ کیږي. د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنې له درې نه تر څلورو بجو پورې په جګړه کې د ماشومانو ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت د تدابیرو پر څارنګوالي بحث کوو. اوس دولسیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل شهر د 15 حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوی دی. د کابل د امنیه قمانداني مرسیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر شپه 2 بجې د کابل شهر 500 فاملی په ساحه کې شوې ده او په وژل شوی کې یو ماشوم، څلور ښځې او 15 نارینه شامل دي. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قومندانانو په شمول له دېرشو زیات وسلوال وژل سوي دي. د دې فرقې ویاند غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له 9 نور وسلوالو سره د پامیر څوارلس په نوم عملیاتو کې ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرزالعمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې هغه وته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته سند ویلی، خو د شمالي کوریا رسنۍ او د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلی چې فیلټمن هیلمن دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته لاغه اعتراض تراوتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخال ساکاشویلی د دوهم ځل لپاره ونیو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافي همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوي، نشي مواد له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو لالارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روغتیا لزی وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشه مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو 150 تنه نیولې دي.
دغه مواد له جمله چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چیلل سوي او په دې تړاو 1555 تنه د 25 خزو په ګډون تر 40 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونی ورده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې آتش پیته تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ل شپږ څخه تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همداشان دغه پیښو کې 15 دی وسایت هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په مخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونی ورده چې د تیریونی په بهیر کې د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت لمنځه وړل شوی دی. او د ونی ورستي پیخه دا د چيله نشي مواد سره د مبارزه وزارت په تیروني کې د کابل په څو خوانځي کې د نشي مواد د زیانونو پاړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملکه سریا او حکیم خسرو بلخي په خوانځیو کې د زده کوونکو او خوونکو لپاره د تیاتر ننداري او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشي مواد سره د مبارزه وزارت چارواکي وایي چې د نشي مواد د زیانونو او خوانځیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه پوهاوی به یو نیمه میاشت دوام وکړي او په 14 ولایتونو کې به د تیاتر ننداري په بڼه عملي شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشي موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کیمپ په نوم د موتاجینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم اوریدلای شي.
خبره دا ده چې نن سمور زمون کرا مرکه راغلی و.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو لاله د نشي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولی. د نشي موادو وزارت پالیسی موین احمد جاوید قائم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوي نشي مواد د ایران لاره اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډي هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي موین جاوید احمد قایم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخ کچه دوام لري. جاوید احمد قایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لوی لاره ده.
مستقیم مشکل له ترانزیت دی او دا ترانزیت دواړه لاره ده. دوی خونه د کیمیاوي مواد کار اورل کیږي افغانستان ته قاچاق کیږي. د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کیږي نور ملکونو د ګاونډي هیوادو د خپل پر لاره باندې. د اکثریت مواد د ایران لاره پخې کی او به وڅ دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان نه، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سیشن په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوی مخدره مواد د گاونډي هیوادونو په تیر بیا د ایران او تاجکستان لاري اروپا ته قاچاقيږي. خاغلی لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدریش در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشئی موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو لاله قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافی توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فرا پخوانی والی او سیاسي کارپو آصف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلی ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورن کرخې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلی ننګ د منځنی اسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدرې په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پریښودلو یو غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پریښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې ترڅنګ له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خود لري کاله کېږي چې نشه یې پریخي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړخواله له لارې تدوي شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
متل دا هیله درلوده چې یو شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کیږي لومړی نظافت ته پام کیږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپه غزلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کیږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل متدین بسترې شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې درملنه کیږي. محمد حسین یو له هغو متدینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې د کمپ ته د تداوی لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړې اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس ښه سویم. په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې اوه کاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 متحدینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشه یي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونې کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو ترڅنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسی.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته په هواوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د معتادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي وس مهال په هیپات کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون خزي او نګدي 1 لکه ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسکونه نا دولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډیر شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشي موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د هلمند محلي ادارې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 99 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد مایع د نیولې او د ملمن زوی وړلو مسوزول. کچېره موږ په موازی ډول او یو شان باندې هم د نامنې لمنځ وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې مواد په مقابل کې مبارزې ته په موازی ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی. ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اصلي حاصل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې اوس تر سره سوې الته خودل شوی دي چې 50 په سلو کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي. نو څه فکر کوئ چې دا یو ډېر اوچته فیصدی نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو هم ناواده دو سقوط ورکې او وینیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولای شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاده وتل ځکه حالات ډېر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوی ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکړي.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکه دشتي للمي ځمکه لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څاور ته عمیق وباسي یا باوړی او سمدستي کوکنار پې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه ده، اوس په هلمند کې کال کې درې فصله کوکنار کرل کیږي. یعنی زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کوم لارې دي، کوم هغه غواخون کې سیمې دي چې لږه ځای څخه دا مواد تیری یا ورتیری؟
په جنوب کې بارامچې یو سیمه چې د شیول سوالې پورې د ډیورن خط نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي، څه د پاکستان د لارې نه د ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقله باندې او همداسې په دشتو کې بارامچې او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمو لارو د تړل لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې د موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نور امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډیر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده؟ دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قنداره پورې ده.
دا به ومنوسی ممکن کاچاغلون کې د مخدره موادو لجنو داسې لارو څخه استفاده وکړي شغه په نام نوشي ممکن ده، خو لجنو داسې لارو هم دوی استفاده کوي شغه په امن شي ممکن ده. تاسو پر غي باندې کنټرول لري، ولې په غوښه مو کې دغه مواد نه نیول کی؟
موږ نیولې دي. مثلا که زه مثال درکمه، موږ په تیر کال کې لکه مخکې مو ویل 14.3 ټنه مواد موږ وسوځول، او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شاره باندې نیولې یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولې د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنونه کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړې شته چې هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کیدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دی وکی ولی په الانجی اول چې هغه معلومی چې احمد محمود ده تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو په خوا به یوه مشخصه امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیس ملي یا اردو به وتله په خپل سره یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول نو دلته شکونه و چې کیدای شي بعضې مواد مخدر های فومل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده او دو په ګډه د والی په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کان کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي او دوته موږ سپارو د هغې پاړوند تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو پاړوند موږ ته څه رسیدلی وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړوند باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوې دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسیدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د وصلول دي. د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کی په چای خرڅ کی تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چي زلمی د زرغونې په نوم پر یو پیغلې مېندې او هغه ته یې مرکه ور ولېژله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سو او زرغونه هم ډېره خوشاله وه. د دسمانه لپاره پر چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دای په خپل مازیګر کړی د چینارو سرو تم ګورمیانا، د چینارو سرو تم ګورمیانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی درته مات ک
مډاره غزیم زلمه.
وی زلمه ته ازره ملو ګوګل وخته ما چې ویل دا څه بالا دنو
گورا پام دی چې ناری نه بالا نشی کیدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نو زه هم خو یارا که خدای دستا غوند خپل بالا زما په نصیب کی نو خیراتونه به کو خیراتونه
اختیا دومره در باندې ګرانه یا
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه ای چې ډړه مې در پسې ډوبېږي نی وی نی چې لکه غل پټ پټ چې نی ته در پسې راغلای
ته ودرې زه وګورم
څه کې چیرې ګوري
لگ می شاو خاکتل چی چا زمون خبرو تا وک نوینی ولی
ایچوگم نشتا مات را تک مخی شاو خوا وکتل بیار اغلم
گرانا چی او خبر در تا وکم چا تا خوبی نوائی
نا چا تا بوالی وائیم
پر مام دیر گرانی ظلمی جانا خوشر میگم نشم در تا وائی لی ما ویل تا داسی فکر ونه که چی پردی نیم گران آخا وزا خبری پریده یو بلا خبر با در تا وکم
چه خبره ده؟ هره رو جر شراته وایا
هدی خبره نده زیره ده زیره باید چی نی را که
یار زرغونه جانه که زیره دیره بانده و که نشیرینی خود سه که چه زان با هم ترتا قربان کم هره رو جر شو وایا چه چه شی زیره ده
خبره ده ده چی نن سامور زمون کره مره کره غلی با
خخا نبید سنگشو ها
جانانه ده دی مبارک شا پلار می رزا شو اس می تالا در کوینا پلار می رزا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو جر شلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رزی شوال تون تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز ترازی کلا چه اغر آقای بیا تاسی تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا توایم چه پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او اس چی زما استاد واده خبری کیگی تا یز خوشحالا نشوی خیرت خدای ظلمیا
خوشحالا باولی نیم خوما ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پا کنه را باسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پا کور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی ته میلمنو بم ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کیږي مور مې راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجی خی که د خدای را ولی په خیر راسی
د چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوره موگ چه بد درسه ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگه دی تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زما لون و غواره
اول دی خلو وارا پو بو پریم اینجا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه تو نشر میگی چه پر خلکو ناقا تو لگهی او زما زوی تا پودری وایا
خلو دی تا پریم اینجا او بیا زما دی لور نمو اخلا ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډري دی
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي بل دکان ته یې یوسه پوه شوې که نه
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي
تور نه دی رښتیا ده رښتیا تام خ خبره دی خو پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای چې لور ندر کوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوکه با نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو
من چه خبر و چه ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلی که وسیگی تل ورکوی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوا چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چه نبی خبره نو اوس پیریانو در تو ویل چه زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکر چه زوی می لسفر را آقای آقا طول کیسه راتا وکره چه ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ موایا ده پودری رنگ معلومی زما زوی ده گلاب غنده تازه ده
واه واه دای لا بلا دی گلاب خوندی تازه دی سمده او روسته بدی گلاب زوی ال ووینه دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی ای نوینه
زازم را کشه تل خدای اجار شد چیزه ستا لور پسی در تلم که نستا خوندی فقیران و لونی توک چه کوی زما زوی والا که بی خزی پاتی سی
زده منم چی منگ استاس خوندی شتامن او مالدار نیو خو خپل لور پودری تا نور کهو ستاس خیال و چی منگ با خپل لور ستاس پیسو تا درکو او پلوی لاس با یه تنارکی واچهو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 4 او یا هم 00 3 2 2 1 1 2